دا سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د خبرونو سرچې کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وايي حکومت په تل کې له نړیوال مرستو څخه د سمې ګټه اخیستنې په مقصد د حساب ورکونې یو منظم سیستم جوړ کړي. له څلوېښتو زیات شمېر افغانان د تهران په ښار په ونهیه کې د پولیس لخوا نیول شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عمان کې د ایران متحده ایالاتو او اروپا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې سختې، مستقیمې او جدي وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وايي حکومت په تل کې له نړیوالو مرستو څخه د سمې ګټه اخیستنې په مقصد د حساب ورکونې یو منظم سیستم جوړ کړي. شاغلی غنی دا خبره تیر ماښام په افغانستان کې د نړیوال بانک له رئیس شاغلی باب سام سر په کتنه کې وکړه. شاغلی سام جمهور رئیس غنی ته په افغانستان کې د نړیوال بانک د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او د دې بانک د اوږدې مودې ژمنو ډاډ ورکړ. جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي، شاغلی غنی په غونډه کې وویل، د افغانستان نوی حکومت له نړیوال بانک او نور مرستندویانو سره د مهمو سکتورونو په پیژندګلوي کې همکاري ته لیوال دی ترڅو د افغانستان اقتصاد وده وکړي. چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د کندز تخار د لوی لارې پر سر یو شمیر افغان پوځیان له موټر څخه کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. د کندز د خناباد ولسوال حیات الله اميري ازادي رادیو ټول دا درې تنه پوځیان سهار 15 بجې د وسلوال مخالفین لخوا چې د ملي اردو یونیفورم په تن وو د یادې ولسوالۍ په چهار سری سیمه کې له بس موټر څخه کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. شاغلي امیر زیاته کړه چې دغه سرتیری د تخار ولایت څخه د کندز پر لور روان ول چې یاد پیښه رامنځته شوه. دوی وایي چې په دې اړه پلټنې پیل کړي څو تښتول شوی سرتیری د وسلوال مخالفینو څخه رخلاص کړي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له څلوېښتو زیات شمېر افغانان د تهران ښار په یوه ناحیه کې د پولیس لخوا نیول شوي دي. ایراني چارواکي وایي دې کسانو د اشورا له ورځې څخه درې ورځې وروسته د کوزده یو محفل جوړ کړی و چې د سیمې د خلکو د اعتراض له امله پولیسو افغانان بندیان کړل. ایراني رسنیو د تهران ښار د مهاجرو د ادارې د یوه چارواکي له خولې ویلي، د تېرې شمې په ورځ 23 تن افغانان د کوزده له محفل څخه نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي دا شمېر افغانان د تهران ښار یوې نظرخانې ته انتقال شول او د نیول پر مهال ورته کوم زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا د تهران مرستیال والي هدایت الله جمالی وای د پیش پاړه چړینی روان دي. د پاکستان ایو ورسپانی د دوشمې فوراس په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان د کراټي د ملي ټیم څلور تنه لوبغاړي د لنډې مودې لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا توقیف شوی. د پېښور د پولیسو یو مامور صاحبزاده سجاد د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانی ته ویلي، د څلور تنو افغان لوبغاړو اسناد نه درلودل او د پولیسو حافظې ته وړل شوی. د کسانو پولیسو ته په تحقیقات کې ویلي چې دوی د افغانستان د کراټي ملي ټیم غړي دي او له پاکستانه لیدنه کوله. پولیس وایي کله چې د څلور افغانانو ادا ثابت شوه، هغه یې خوشی کړل. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند یو 90 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومن 10 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني. بیا هم شرغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په امان کې د ایران متحده ایالاتو او اروپا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې سختې، مستقیمې او جدي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنسا کې د دې مذاکرو جزئیات چې د دوشمه په ورځ پای ته ورسېدې په ډاګه نکړل. په مذاکرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپا اتحادیې استازي کاترین اشتین ګډون کړی و. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او شوروي طاقتونو ترمنځ د اوږدمهاله تړون لپاره د نومبر 24 ټاکل شوی ده. رویټرز اجانس د یو ایراني چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ښودل ویلي، د مسقط په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ پراس ویلو چې په مذاکرو کې زیاته فاصله لا هم پاتې ده او ممکن یو معاملې ته سره نه رسیږي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د آسیا پاسفیک د هیوادونو پر مشرانو ټینګار کړی دی چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د سیمیز اقتصادي شراکت مخته یوسي او نور هڅې وکړي. شی جن پینګ دا څرګندونې نن په پیکینګ کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي سرمشریزي په دویمه او وروستۍ ورځ په خپل وینا کې کړی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول د هیوادونو مشرانو ته د چین ولسمشر په خپل وینا کې ویل د پلوري او پلان روښانه کړی. د چین ولسمشر زیاته کړه راځي څومره زر چې ممکنه وي لیرلودونه په واقعیت بدل سي او د آرام سمندر دواړې غاړې پرانیستي او له یو بل سره وتړل سي. په پیکینګ کې د آسیا پاسفیک د مشرانو د غونډې په لومړۍ ورځ چین له شمالي کوریا سره د آزادې سوداګرۍ اعلان وکړ. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام مشر بنن له روسیې سره د دویمې اټومي بټوي د جوړولو توافق نهایي کړي. علی اکبر صالحی به دا تړون مسکو ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې چې له مخکې پلان سوو لاسلیک کړي. د ایراني رسنوی د راپورونو له مخې دا دوه اټومي بټۍ به د روسیې لخوا د ایران د بوشهر یوازینی اټومي بټۍ ته نږدې جوړ سي. ایران ویلي غواړي شل اټومي بټۍ جوړ کړي چې د انرژي له درکه پر تیلو او طبیعي ګازو اتکا کم سي. د سپتمبر په میاشت کې روسیې او ایران خپلو کې د سوداګرۍ او پانګونې یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د یوې نښلوونکې شبکې د رامنځته کولو پروتوکول هم شامل دی. د ایران د اټومي پروګرام مشر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د نومبر تر 24 نیټې پورې وخت لري څو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ اندېښنې لري سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیکینګ کې د آسیا پاسفیک مشرزي غونډې په څنګ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د یو جګپوړي امریکایي په وینا دا کتنه ډیره لنډه وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی د دوشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په دې لیدنه کې د مسایلو د بحث لپاره وخت نه درلود. دواړه مشران د اوکرین د ختیځ په جګړه کې د روسیې د اغیز او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم څخه د کرملین د ملاتړ له امله په خپلو کې ژور مخالفت لري. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس د امریکا او روسیې د جمهور رئیسانو د کتنې په اړه بیا وایي باراک اوباما لومړی پوتین ته سلام ورکړ او هغه ورته ځواب ووایه او وروسته دواړو مشرانو خبرې وکړې. آژانس وایي د کتنې یوازې 15 دقیقې دوام وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د کتنې په اړه معلومات نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په روسیې ټینګار کړی چې روس په لوی غانو ته دی د نو وسلو او نور ملاتړ له برابرولو لاس واخلي او د اوکرين په ختیځ کې دی د جګړې اورته لمن وهل باس کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د جین ساکیول واشنگتن بیلتون پالو ته د ټانګونو او نور درنو وسلو د ورکولو لاره د روسیې لخوا د اوکرين د ختیځ په پوځي کول غندي. نو وړي داسر غندونی پرون په واشنگتن کې اوراز ورس له هغه وکړي چې د اورپا د امنیت او همکاري سازمانول د دوی څارونکو د دنیسک وسیمه کې چې د بیلتون پالو په کېده د درنو وسلو او ټانګونو یو قطار لیدلې دی. جنساکي روسیا او د اوکرين او د اوکرين روسي په لوبي تل پالي د سپتمبر د 15 نیټې له اوربان څخه په سرګن سرغړاوي تورن کړل. دا وتر د محل پر لازیا د روسخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي. په دې ورسته کې د افغانستان د مرکز کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې چاودنې وسلوالې حملې او نور بریدونه زیات شوي. علتونه یې څه کېدای شي په دې اړه یو تفصیلي ریپورت دروړو. د ننګرهار ولایتي شوراګانو وکیلانو د ټاکنو لارې له خپل منځه یو تن د سنا مجلس ته انتخاب کړ. په دې مسلې بالا جلال آباد ته یو ریپورت درته وړاندې کړو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته به کتنه هم واورئ. د دې مهم خبرو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او متقاعد هالنډي جنرال موظف کړی چې په تیر وړي کې په غزه کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر ودانیو باندې د اسرایلو د بریدونو د څېړونکي هیئت مشري وکړي. او ایران وایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې کاپي جوړه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او تاندې څنګه شي ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده باندې یو سات کې څه شي دي. د د ازادي رادیو ده د یو شمیر سارونکو په باور په ورستوي کې په کابل او د افغانستان په نورو لوی خارونو کې د 14 وسلوالو حمله شمیر زیات شوه. د دوشنبه په ورځ په کابل، لوګر او ننګرهار کې وسلوال حمله وشوه. تر دې ورځې مخکې د خار په سړک کې د کابل د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ کې 14 وشوه. خو پښتنه دا چې وسلوال طالبان څنګه مهمو دولتي ځایونو او د لوی خارونو مرکزونو ته 14 مواد او حمله کوونکي لیږدولای شي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل د امنیت قمندانی له ودانې د ارک ترمانی یوازې 2 دقیقې پیاده لار ده او ګنشمیر امنیتی پوسټ پر تغلا را پرتی دي. څارونکو پښتنه کوي چې وسلوال طالبان څنګه د امنیت قمندانی په څیر ځای ته چې ټینګه امنیتی څارنه کوي لار پیدا کولای شي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت تر اعلان وروسته په کابل او نورو ښارونو کې حمله زیات کړې. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاریو تړون یې غندلې او وایي چې د ټولو بهرنیو عسکرو تروتلو به د حکومت پر ضد جنگ ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ روزپاڼه په یو رپورت کې وایي که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې مخکې پیچلې او کومندوي حمله کړې خو داسې کم پیښ شوي چې هغو ځایونو ته ننوځي چې شدید امنیتي څارنه کیږي. د کابل امنیت قمندان ظاهر رسنیو ته ویلي چې د ده پر دفتر د یکشنبه د ورځې حمله داسې چا کړې چې ملکي جامې اغوستې وې. په حمله کې د جنرال ظاهر د دفتر مشر د پولیسو ډګروال محمد یاسین ووژل سو او شپږ تنه پولیس چې شاوخوا ولاړو زخمیان سوي دي. دا لانه د څرګنده چې حمله کوونکی څنګه د جنرال ظاهر دفتر ته ورننوتی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب نیکزاد وایي په دې اړه چې حمله کوونکی څنګه تر دغه ځایه رسیدلی و څېړنې پیل شوې دي. ښاغلی نیکزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې داونه منله چې د افغانستان د نوي حکومت له اعلان راهیسې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. کومره چې امنیتي ادارې حساس او مهم دي، دښمن هم په ځیرکۍ هڅه کوي چې پر داسې ادارو حمله وکړي. دا حمله زیاتېدل له پخواني او اوسني حکومت سره کوم تړاو نه لري. دښمنانو په وروستیو کلونو کې په مختلفو ولایتونو کې دا حمله هڅې کړې، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې دښمن د غچ اخیستنې لپاره داسې کارونه کوي. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر پرون غربي رسنیو ته وویل چې حمله کوونکي باید د تر دفتره رسیدو لپاره د تلاشۍ تر څو ځایونو تیر شوی وای، خو غالبا دا کار نه دی شوی. آیا امنیتي ساتونکو په خپل کار کې غفلت کړی او که له دننه له حمله کوونکي سره مرسته شوې وه؟ نجیب نیکزاد ازادي راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې دا معلومه کړو چې که چا له دننه له دغه حمله کوونکي سره مرسته کړې وي. د موندلو او پیژندلو لپاره زموږ هڅې روانې دي. په امنیت قمانداني کې حمله کوونکي د ولسي خلکو په څیر ځان جوړ کړی و او د ریزې په پلمه را تیر سوی و. دلته د افغانستان نورې مهمې ادارې هم کار کوي لکه محکمه او څارنوالي چې په ورځ کې سلګونو مراجعین لري. نو موږ په دې ارتباط څېړنې کوو. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله نن د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په وروستیو کې د حملو زیاتېدل د کشفي او استخباراتي ادارو په کار کې نیمګړتیا څرګندوي. په افغانستان کې د امنیتي چارو یو ماهر رحمت الله روفي وایي د امنیتي ادارو په کار کې د نیمګړتیا یو دلیل اداري فساد دی. ښاغلی روفي ازادي راډیو ته وویل موږ له نوي حکومت د امید لرو چې ښه پلانونه تطبیق کړي، سم خلک ځای پر ځای کړي او کار د کار سړي ته ورکړي.
دلته رتبې په شاخه سره باد شوي دي، یو تعداد سوق اداره نشي کولای او وقت د چوکۍ او مقام یو بل سره خلاص کړي په مسله تو باندې ځای پیدا شوي دي. خو زه داسې وایم چې خلق موږ په مجموع کې د نوې ادارې ته نوې حکومت ته سترګې په لاره یو امیدواري لرو چې ښه پلان لري. خدای وکړي چې ښه پلان را تطبیق کړي، تطبیق دې شي چې صحیح کادرونه ځای په ځای کړي، کار د اهل کار ته وسپاري. موږ سپوپ لرو، موږ قوت لرو، موږ نیرو لرو، هغه ښه استعمال کړلای شي.
دا شغلی روښی په وینا ک نوې حکومت په لاند وخت کې دغه ستونزې ته فکر ونه کړي په نږدې راتلونکي کې به ډیر ناوړه عواقب ولیدل شي. شغلی روښی په دې اړه چې بهرنی استخباراتي ادارې تر کومه حده په افغانستان کې په داسې حملو کې لاس درلودلای سي وویل
دا تاریخ ثابت کړی دی چې پاکستان زموږ دوستان نه دی. دا باندې هیرو واقعا چې په هر شکل شي زموږ په عمرات کې مداخله لري، خاصتا د غزلی او بازار شې ته وسخلا شوی دی. بیا لاس کولو کې دی چې نخری په موږ وعلي دا قبول کړو که موږ صحیح کدرونه وروزو، عدالت او مساوات تأمین شي، حق په اقدار وسپارل شي او خاصتا فساد اداري او په څنګ فساد اخلاقي ورک نشي، موږ وطن به همدا حالت کې قرار ولري. خو دا وایم چې موږ امیدوار یو چې دا فساد اداري اخلاقي دی بینه لار شي
که څام افغان چارواکي په دودیز ډول د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې په دې هیواد کې پر لویو او مهمو دولتي تاسیساتو پوسلوالو حملو کې لاس لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د کابل پر امنیه قمندانۍ په وروستۍ حمله کې د هیڅ بهرني هیواد د لاس درلودو په اړه معلومات نه دي راغونډ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
څوک غلا آزادی رادیو غواړي؟ کابل چاپ رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړی ولدی بو اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو په خپل سر مقالو او لومړیو پانو کې کوم موضوعات څېړلي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د کابل بانک قضیه او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا خپلواکي رسپانې د کابل بانک د قضیه د تورنو کسانو له قوله لیکلي چې د کابل بانک دیوالي کېدل د امریکا یو توطیه وه. په دې مطلب کې راغلي، په دې توطیه کې د امریکا د پخواني سفیر کارل ایکنبری په ګډون د افغانستان بانک پخواني رئیس عبدالقادر فطرت لاس درلود. د همدې رسپانې د سر مقالې عنوان دی کابل بانک پر اختیار د سیاسي توثیق کار شو. د سرمقالې د لیکوال پاند کابل بانک د تورنو شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی سرګندونی خیر اختیاوی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخي کېدای شي چې په دې کار کې د امریکا د حکومت دریز او پالیسی دا وی چې افغان حکومت له اقتصادي پلوه په خپل پخو نه دريږي. محور ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د کابل بانک د نیمګړي دوسیه په څړلو دولت $80 میلیونه مصرف کړي. د مطلب د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د تصفیې مدیریت چې له دوه کلونو د کابل بانک د قضیې په حل کار کوي، د دې مدیریت د کارکونکو سفرونه، معاشونه او د وسایطو لګښتونه په دولت پیسې حسابيږي. د په مطلب کې دا ونه شوې د کابل بانک له سیستم څخه د اصلي سهمدارانو معلومات نه دي خصل شوی او هغه کارکونکو برات تر لاسه کړی چې د مسولیت پر مهال په جالي اسنادو پیسې حاصل شوې دي. سرنوشت رسپانې د کابل بانک په امنیه قمندانۍ کې ورسته حمله ته په اشاره لیکلي، د اړتیا هم د حیرانتیا وړ ده چې د کابل د امنیه قمندانۍ په شان خوندي او د سخت تدبیر لرونکي ځای ته ځانمرګ نوزي او یا هم انفجاري مواد ولېږدول شي. د سرمقالې د لیکوال پاند موږ په پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لیکو کې پراخ ستونزې دي. په ګڼو سیمو کې غیر مسلکي او نالوستي کسان د افغان ځواکونو په ځنګړي ډول د پولیسو په مشرۍ ګمارل شوي او دغه راز د امنیتي ځواکونو ډېری چارواکي د سیاسي اړیکو له مخې ټاکل کېږي چې د دې مسلې د حل لپاره باید د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ژور بدلون راشي. او په پای کې بیا انیس دولتي ورسپانې لیکلي، د دې لپاره چې د خلکو باور په امنیتي درو پیدا شي باید تروریستان وپیژندل شي او په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات وشي. د ورسپانې د لیکوال په وینا، د کابل په بیلابیلو مهمو خو کې د وسلوالو مخالفانو حملو لامل د کابل خار اوسیدونکو اندېښمن دی او د ملي وحدت حکومت باید د مسایلو ته جدي پام وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلانو د ټاکنو لاره ل خپل منځه یو تند سنا مجلس ته انتخاب کړ. کتام ویل کېږي چې ټاکنې په خاتو غتر سره شوې دي، خو بیا هم په دې انتخاباتو کې د زینو پوینا لا جول شاړیو کار خستل شوی. شم محمود شینواری له ننګرهار ریپورت راکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو د سنا مجلس لپاره د خپل استازي د ورپیژندنې په موخه خپل منځي ټاکنې وکړي. په ولایتي شورا کې دغه ټاکنې په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د دوشنبه په ورځ د دوه نوماندانو حاجی لطفالله بابا او ډاکټر لال محمد دراني ترمن ترسره شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسول خواجه امین الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ټاکنو کې حاجی لطفالله بابا د رایو په اکثریت سنا مجلس ته غوره شو.
په نسم دي اقرب د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا په ځای کې په دفتر کې مشرانو جرګې لپاره د یو سناتور د انتخابېدو لپاره موږ انتخابات لرل چې دوه کسه نوماندان ودرېدل چې هر یو یې الحاج ډاکټر لال محمد او ورسره حاجی لطف الله بابا. چې حاجی لطف الله بابا د 1200 رایو په ګټلو سره برنده اعلان شو او حاجی لال محمد رانی په او رای من جمله چې 19 کسه حاضر او رای وګټلې.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری وایي که څه هم په ظاهري بڼه ټاکنې شفافې ترسره کیږي، ولی په باطن کې وکیلان یو بل ته د جوړجاړي لمخې رای ورکوي.
په ظاهری او فزیکی بڼه باندې موږ تاسو ولې چې ښه انتخابات شو خو د پردې تر شا پرونو ابل پر نور معاملې شوې دي او د بابا هغه څوک دی چې په هغه ورځ هم د پجرګه کې ناستو چې په تذکیرو کې دی ویل افغانیت او اسلامیت دینی او ولسی مشرانو جرګې چې تایید بابا په ما هغه ورځ هم په جرګه کې ناست دی د وړتیا په لحاظ باندې سناتور شوی نه دی بلکې دی د یو مصلحت په بنا باندې او د څو کورنیو سره د تفاهم او د مفاهمې په استناد باندې دی سناتور شوی دی.
په تېره دوره کې سنا مجلس ته له ننګرهاره دوه تنه سناتوران معرف شوي وو چې له هغې ډلې یو هم لطف الله بابا دی. یو شمېر ننګرهاریانو له دې وړاندې په سنا مجلس او ولسي جرګې کې پر خپلو استازو نیوکې کړې وې چې د وکالت پر مهال یې سیمې ته هېڅ داسې نه دي کړي چې خلک ترې راضي واوسي. خو لطف الله بابا وایي په تېره دوره کې ځینې ستونزې وې، ولې دا ځل یې ډاډ ورکړ چې په دې دوره کې به د خپل مسؤلیت په ساحه کې خلکو ته خدمت کوي.
یو اساسي مشکل دغه نه رسېدګۍ مشکل به دی چې تاسو ولیدل په تېرو دیارلس کلونو کې څومره دریج شوې ده، هغه ټوله د یو مصلحت او د جوړښت مخه شوې د ننګرهار د خلکو غوښتنې دي. هغه اجتماعي کارونه لکه تورخم جلال آباد سړک سوله کې وزیر صاحب د پیغامي وعده کړې خو تر اوسه په کار نه دي. بېسودو پل همدې زموږ استاد صحت په بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو. موږ هلې ځلې وکړو چې د ننګرهار لپاره خپل یو مستقل او بند جوړ شي. د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم څومره توان او طاقت چې په موږ کې وي په راتلونکي دوره کې به د ننګرهار د ولسونو لپاره هغه اجتماعي کارونه چې کوم دي.
د قانون له مخې سنا مجلس 102 غړي لري چې 43 تنه له ولایتي شوراګانو، 43 تنه د ولسوالیو شوراګانو او پاتې 43 تنه نور د ولسمشر لخوا انتصابي ورپېژندل کیږي. دا چې د ولسوالیو شوراګانې ټاکنې به کله ترسره کیږي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
له ننګرهار یو بل رپورټ وایي چې د مومندرې ولسوالۍ یو شمېر خلکو د هغه مړي جسد د ولایت مخې ته وړی و چې د دوشنبې ورځ په سهار شخصي وسلوالو وشلی و. د وژل شوي کس د کورنۍ غړي په دې پېښه کې د مومندرې ولسوال تورنوي په دې اړه له سیمې نه زموږ خبریال شاه محمود شینوارې نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د مومندرې ولسوالۍ د 1009 پسیمه کې یو شمېر شخصي وسلوالو یو تن په ډزو واژه چې د مقتول کورنۍ د مړي جسد د ننګرهار ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول ورور. حسن شاه چې د خپل وژل شوي پلار سره ناسو په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل شاوخوا اته میاشتې وړاندې د ملک اميري په نامه یوې کورنۍ ورته ورور وژلی و خو دولت یې پوښتنه ونه کړه او نن هماغو قاتلونو ورته پلار وواژه.
سر ماته مور زنګ ډ وغه چې زوی مکتب له منځه راشه پلار دې مړ دی. موږ چې دا پلار ماته بل سبق وایه سبق بچا آئندہ دے وطن پارا خدمت ہو کے دودھ اجرم نہ کہی اشتل کے حکومت بے ہونی سی حکومت تب چرا لو حکومت بس منگر نہ آگست
د مقتول کورنۍ د مومندری ولسوال محمد نسیم ته مخه مخغوته ونی و او هغه په دی پیخه کې تورن کړ. دوی ویل چې ولسوال د دې پر ځای چې قاتلین ونی سي دوی ته غوتندنه کوله او کله چې ننګرهار ولایتي ادارې څخه د قاتلینو د نیونې امر ورور سم د لاسه د پیخه رامنځته شو.
مولایت لزو چې دغه راوالو احکام راوالو مال خاصو سره لمه احکام په جګړه کې زو کلارم دي نه سو کوم نو خبر او لاړو ولسوال ته ویل هغه ته صبر راشه ولسوال خامہ خدا کار کړه چلته دغه ته زنګ والي دي
ولسوال په خو خدا کار شوی
دغه ملک ته زنګ والي چې اسن دغه را وړي دی او جدید کسان نيسي هغه سر دوه ځما پلا ولسوال له راتله امغه ته ټول ناس ویشته
بل زوار علم ولسوال ته ویل چې و ولسوال صاحب ناس ته ولار دي زره چې زما ته کمین دی ولر زره لارځه دی ولسوال زره ایزاکم په ولسوال کې اندغه ولسوال زو عالم.
د مومندری ولسوال محمد نسیم پر دله غول شوی تورونه رد کړ خو دای اومن الله چې د قاتلینو په نیونه کې پاتې راغلی.
نه د سره دا هوس په احساساتو کې د درد لیدلې ده د تکلیف لیدلې ده دا خبره کوي. زه پرون په ولسوالۍ کې زما مدیر د جری په ولسوالۍ کې زما مدیر د سکتور په ادارې کې زما قومندان صاحب ما سره ټول ورځ ناستو ما ته څوک نه دی لیدلی چې ما ته د ریزره ولې یا د خپل دغه کم کاس چې شوی دی دا اوس زما ولسته دا به ارسه احساساتو کې دی. ان شاء الله زه به دې کوشش کوم چې داخلك بزنی سم قانون منګولو ته به سپارم. موږ ډیر کمینونه دوی ته نیولې ډیر شکونه مرته چولې دي په اطلاع سره چې موږ ته اطلاع راغلې ده چې دوی راځي په دې سره موږ د ډیر چکپنډ چولې پارزې کې ارزاناو کې په باسول کې خو دوی نه دی راغلي په دې ساحه کې هغه غریزی علاقی دی چې موږ نه لري دی هغه ساحه ته موږ رسیدګی نشو.
بلخو د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی ویل چې د یادې پیخي په تړاو یو تن ول شوی او پاتې 15 کسان چې په دې پیخه کې لاس لري ولایتي دفتر اړوند او امنیتي ادارو ته د نن سپارل چې ژر تر ژره دی ونول شي.
زه مشخصا دوی په اړه څه نشم ویلې یوازې یو تن باندې چې د مقتول کورنۍ ادارې لرله هغه نن د مومندری ولسوالۍ نیول دی او باقي 15 تن نور د تاسو په مخ کې موږ ته زمنګ د امنیتي مسولینو ته نمونه ورکړل دا چې د هر کورنۍ منسوب خلوی او که په جرم کې شریک وسی دوی بنول کیږي.
د کتونکو په اند ډیرې داسې پیښې شوي چې قاتلین په ډیرو سیمو کې په ښکاره ګرځي. دوی وایي که چیرې د دغې لومړنۍ پیښې په اړه دغه قاتلین نیول شوي وای او د ولسوالۍ چارواکو پکې بې غوري نه وای کړې، نو دا پیښه به نه رامنځته کېدله.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي او متقاعد هالنډي جنرال موظف کړی چې په تیر اوړي کې په غزه کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر ودانیو باندې د اسرایلو د بریدونو د څېړونکو هیئت مشري وکړي. جانقه الکوزه په دې اړه تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو متقاعد هالنډي جنرال د هغه هیئت د مشر په دنده ټاکله چې غواړي په غزه کې د دې سازمان پر ودانیو تاسیساتو د اسرایلو د حملو جاج واخلي. په دې څېړنه کې به د هغو راپورونو په اړه هم تحقیق وشي چې وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو له ودانیو څخه د وسلتونو کار اخیستل شوی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان فرحان حق د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به د ملګرو ملتونو په داخل کې خپلواکه څېړنه وي او هغه حادثې به پکې وڅېړلی شي چې د روان کال د جولای د اتمې او د اګست تر شپږویشتمې نیټې پورې په غزه کې رامنځته شوي وي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د 50 ورځنۍ جګړې په جریان کې په لسګونه زره کورونه وران شوي او په یوې ګوښه ساتل شوي او بې وزلې سیمه کې 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي باندې د اسرایلو د توغندیو او هوان حملو کې چې ملکي خلک ورته پناه وړې وه له 100 زیات فلسطینیان وژل شوي وو. اسرایلو ویلي وو چې په دې ښوونځي کې توغندي ځای په ځای شوي او دوی ورباندې حمله وکړه. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وای هالنډیا متقاعد جنرال پاتریک کامریک بچی له دې مخکې په کانګو کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک کې دنده پر مخ وړې وه د غزې د څېړنې مشري وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګه ازادي راډیو نوري د عراق څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د عراق د انبار ولایت په هیڅ سیمه کې د سنیانو د قبیلی بنمر خلک اوسي. یو شمیر مشرانې وایي چې د اسلامي دولت پر مسلوالې ډلې په تازه برید کې لږ تر لږ اویا نارینه وشلي. فرشته جلال زی په اړه ریپورت لري.
د ازادي راډیو ته خبريال په وینا عراقي امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ د هیت د برتنیول لپاره عملیات وکړل او په سبا د اسلامي دولت پوستوالو د غچ اخیستلو لپاره د بنمر قبیلې اویا غړي ووژل. په امبار کې د بنمر د قبیلې مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې لشتل ژ 300 کسان یې ورکتي او داسې غني چې په هیت کې بعد اسلامي دولت پونم وسلوالي ډلې بنديان کړي وي. د بنمر قبیلې ډیر خلک په انبار کې د سهو غرزنګ غړي دي چې د اسلامي دولت پونم وسلوالي ډلې پر ضد جنگيږي او لته رو دوونه راهیسه د انبار لویدیسته د هغوی د نفوس د خبرېدو مخنیوي کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت پونم وسلوالي ډلې د بنمر قبیلې سلګونه کسان تر وسوجل دي. د عراق د کورنوي چارو وزارت او پسې مکی یو قبایلی مشر وایي چې هلته قتل عام شوی دی. د بنمر قبایلی مشرانو بي بي سي ته ویلي چې د اسلامي دولت پونم وسلوالي ډلې په تیرو دوونه یو کې شپږ سوه دیش تنه وروژل چې شزي او کوچنیان هم پکې وو. رپورټونه وایي د بنمر د خلکو داسې قتل د عراق په انبار ولایت کې د سنیانو نورې قبیلې هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد پاره ولیدي. رپورټونه وایي د بنمر د خلکو قتل او په شمیر نورو شهرونو لکه موصول او صلاح الدین کې د مذهبي اقلیتونو او سنیانو شکنجه او وژلو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د سنی مسلمانانو حساسیت زیات کړی دی. په دې سیمو کې سنی قبایلو وسلې اخیستي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد جنگ ته مخ کړی دی. خو په انبار کې سنیان وایي چې د دې مبارزې لپاره ډیر محدود امکانات لري او د عراق پوز د کافي وسلو یا تجهیزاتو په رسولو کې ناکام شوی دی. قبایلی مشرانو د عراق پر حکومت تور لګولای چې په دې مسله کې ملامت دی. د بنمر د قبیلې یو مشر واشنگتن پوسټ د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی احساس کوي چې د عراق حکومت شاور اړولې او لپامه یې لیدلې دي. د قبایلی مشر ویلي د عراق په حکومت کې اداري فساد دومره زیات دی چې هغه وسلې او مهمات چې باید مشتره ولېږي په تور بازار کې خرڅوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسنګ د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا کندهار څخه یو اوریدون کی دا فرید پنوم باندې پیغام راستولې دی ویل ولسمشر نه هیله کوم چې د کندهار د ګمرک او مستوفیت رشوت خواره محکمې تراکش کلی چې د پوینا خلک ترې په حساب کې اخته دي. ملالی میوندی دا کندهار له میوند پر راستولې اس ام اس کې وای افغان امنیتي ځواکونه باید هر کله امنیتي تدابیر ونیسي څو یې د ننه ودانیو ته ورانکاری او برید کوونکي ورننوزي. رحمت د کندهار نوایی چې د کندهار په خار کې امنیت خراب شوی دی هیله ده چې لوړ چارواکي ورته پاملرنه وکړي. زبیر له ننګرهار پر استولې سیمس کې وایي چې په جلال آباد کې د حکومت په نوم څه نه ترسرګو کیږي. د ده په وینا موټر سایکل سپاره غله هر شیبه او هر غړې له خلکو موبایلونه ټلیفونونه او نور وسایل تختوي او پرانا ورس په خار کې تری تم کیږي. او د زابل ولایت یو بل اوریدونکی وایي چې د زابل ولایت ته د کورنیو چارو وزارت هیات ورولېږي ځکه د په وینا د هیچا غږ د دې ځای تر ځای پولیسو نه رسیږي. دوستانو ستاسو پیغامونه و مونږ مو د نورو پیغامونو په تمایو وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. یو اربیا سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای حکومت په تیلې چې له نړیوالو مرستو څخه د سیمې ګټې اخیستنې په مقصد د حساب ورکونې یو منظم سیستم جوړ کړي. د کندهار سیمه چارواکي وای چې دغه ولایت د حاجی میرویس خان کلیسې مدیر وحید الله احمدی نن سهار د ناصرګند وسلوال په لزکشي وجل سوی دی. چارواکي وای چې وسلوال مخالفینو د کندوز اتخاب د لوی لارې پر سر یو شمیر افغان افوځیان له موټر څخه ښکته کړي او له ځان سره بیا ولیدي. له چلويشتو زیات شمیر افغانان د تهران ښار په یوه ناحیه کې د پولیس لخوا نیول سوی دی. د پاکستان ای وی ورسپانی د دوشمه پورس په راپور کې لیکلي چې د افغانستان د کراټي د ملي ټیم څلور تنه لوبغاړي د لنډي مودې لپاره د پاکستاني پولیسو لخوا توقيف شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په امان کې د ایران متحده ایالاتو او اروپا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې سخت مستقیمی او جدي وي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د آسیا پاسفیک د هیوادونو پر مشرانو ټینګار کړی دی چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د سیمهیزو اقتصادي شراکت مخته یوسي او نورې هڅې دی وکړي. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام مشر بنن له روسیې سره د دوو اټومي بټیو د جوړولو توافق نهایي کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیکین کې د آسیا پاسفیک مشرزي غونډې په څنګ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د وجک پړی امریکای په وینا دا کتنه ډیره لنډه و. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې ټینګار کړی چې روس په لوی یاغیانو ته د نورو وسلو او نورو ملاتړ له برابر اورو لاس واخلي او د اوکرين په ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل باس کړي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. خبري مطالبه برخه پاتره رسو یادونه کوي چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپګري په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د مخام لو نه بیا د سهار تر و پورې په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي وستاسو د ازادي رادیو ته غواکي ونې زو پروګرامونو تر ازو تاند څنګه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ له ادم باسي
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له سقوط وروسته تعلیمي برخې پرمختګ وکړ خو کیفیت یې ټیټ و. په خو د لوړ ولور ستونزه وه چې د ښاغلي کرزي د دورې له پیل سره په هوټلونو کې واده کول هم عام شول. که د ځوانانو وزارت جوړ شي ګټه به وکړو خو که د ځوانانو اوسنی موینیت غوندې نمایشي نه وي. دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې په همدغو درو برخو خبرې لرو. د ښاغلي اشرف غني دولت په همدې اړه د ځوانانو نظرونه او وړاندیزونه اورو. ملګرتیا مې وکړه زه نورګل شفق یم. ما ملګرو د صاحب نظرانو له نظره تیره دیارلس کلنه دوره که یو خوا له ډیرو لاسته راوړنو ډکه وه، نو بل خوا یې ځینې جدي ستونزې هم درلودې چې د دې دورې تر پایه حل نه شوې. همزولو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل رحمت الله توتاخیل وایي چې مصلحتي نظام ځوانان تاواني کړل، او افغان لیکوال او ژباړن محمد نبي تدبیر د ځوانانو د تعلیم، د بیکارۍ او ځینو نورو ستونزو یوازینۍ ریښه بې امنیتي بولي چې تر اوسه ځوانان ځوروي.
نوم مې رحمت الله توتاخیل. تیر دولت خو چې وو د جناب کرزب دولت دا د یو مصلحت دولت و، که فساد کېده که هر څه کېدل خلک خوشي وو، هغې کې هغه خلک چې جنګ ته به لمونه هغه وهله هغوی به چې هر څه غوښتل هغې ته پرېښودل. ځوانانو ته ډېر تاوان رسېده، ځکه د ځوانانو توجه نه وه، دلته توجه قومي مشرانو ته، قومندانانو ته، ټوپک سالارانو ته وسوله.
تر ټولو غټه ستونزه یې امنیتي ستونزه وه. په دې ارتباط د ځوانانو د کار ساحه، د زده کړې ساحه دا ډېره محدوده پاتې شوه. ځوانان د بنیاد نه، د دوی د زده کړې د لیسې دورې نه چې راتلل، یا د متوسطې نه، د دوی هغه د تعلیمي نظام هغه درست نه و، سم نه و، تعلیمي نیمګړی شو یا کمزوری شو، نو طبعاً د دوی آینده ټول کارونه تر اغېز لاندې راغلل او زیانمن شول.
دوستانو، تر دې خبرو هاخوا لومړی راځو د لوړو زده کړو موضوع ته. افغان ځوانان څه وایي؟
لوړو زده کړو کیفیت که رښتیا درته ووایم نصابونه ډېر زاړه دي. جهان چې په کم ټکنالوژي سره روان ده، هغه په افغانستان کې هېڅ درېدو وړ نه ده.
اسما سعدیه هستم، اصل سال سیم تکنالوژي کابل. یګانه مشکل را کېده.
زما نوم سعدیه ده، د کابل پوهنتون د طب پوهنځي د دریم کال محصله یم. تر لوړو زده کړو مخکې خو تر ټولو لوی مشکل د کانکور دی چې څوک له دولسمه د فارغېدو خوشحالۍ ته نه پرېږدي. هغه کانکور چې له فساد او درغلیو ډک دی. داسې کسان پېژنم چې خپل نوم هم نسي لیکلی خو په کانکور کې بریالي کیږي. زما په نظر نوی دولت باید تر ټولو مخکې د کانکور مشکل چې د لوړو زده کړو ترمنځ خان دی له منځه یوسي.
لالودین عاطف یم، د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي محصل یم. د لوړو زده کړو نصاب خو ډېر پخوانی د عصري نه ده، مثلا اکثر د عملي کارونه هم ډېر کم دي.
اسم فرحت است، تحصیلات ما فعلا در افغانستان داریم.
نوم فرحت، محصله یم. هغه زده کړې چې موږ په افغانستان کې لرو کچې له نړیوال معیار نه ډېره ټیټه ده. نوی دولت د لوړو زده کړو کیفیت لوړ کړي او په کانکور کې د ځوانانو د جذب سطح لوړ کړي چې ځوانان بې نتیجې پاتې نشي.
غلام فاروق شینډوال د هرات ولایت څخه. د لوړو زده کړو وزارت ډېر یو ککړ، ډېر یو د رشوت سره ډاک، په ډېټ کیفیت سره یو وزارت. کیفیت څخه هیڅ پوښتنه نه کیږي چې دا استاد کوم چپتر درس ورکړي، د دې کیفیت څنګه دی. ځینې استادان پکې د دیکتاتوري نه تا کوي. دا اشرف غنی ته دا کول پکار دي چې د نصاب کې تغیرات راوړي.
همزولو ښاغلی نبي تدبیر وایي چې که نصاب زوړ دی او که عملي کارونه نشته، نو علت یې دا دی چې د پوهنتونونو مشرانو استادانو له فرصتونو ګټه وانخیسته، له زاړه نصاب سره نږدې، له نویو معلوماتو او درسي میتودونو لرې پاتې شول، ځکه ځوانانو ته نوي څه نه رسیږي.
اول دا ستاسو په مسلک ژورنالیزم کې کوم شیان چې دوی ته وایي هغه نن سبا په ژوندي او عملي ژورنالیزم کې نشته، نو دوی ته هغه شیونه ورخی چې هغه دوی مجبور دي چې د کار لپاره به بیل کورسونه واخلي یا بیل دي چې نزده کړه وکړي. بل خبر دا ده چې د نصاب ترڅنګ استادان هم دي، دوی هغه پخواني استادان دي. هغوی ته ګر چې ډېرې زمینې ورته برابر شي چې دوی بهر ملکونو ته لاړ شي، دوی کورسونه واخلي، خو مشکل د دوی د ژبې دی. دوی چې کله په ژبه نه پوهېږي، دوی زده کړې نه شي کوي. دوی چې کله په ژبه نه پوهېږي، دوی د نوي منابعو نه، نویو لارو چارو نه، نوي میتودونو نه کار نه شي اخیستی، نو دوی مجبور دي هماغه زاړه نوټونه چې ورته پاتې دي هماغه کې محصل بیچاره مصروف وساتي. نو کله چې محصل ته نوي څه ورنه کړي، هغه به څه زده کړي؟
خو ملګرو، یو ځوان ثناء الحق بیا د لوړو زده کړو ټوله پړه د دغه وزارت پر مقامات وراچوي او وایي چې باید یو پوه وزیر دا وزارت رهبری کړي.
وزارت یعنی د وزیر صاحب عبیدالله عبید د دې په اړه ډېر نیوکې کیږي. یعنی هغه داسې یو اکاډمیک سړی نه دی، باید دا زر تر زر تبدیل شي. د لوړو زده کړو د وزارت یعنی سربرس او هغې مشر باید داسې څوک وي چې هغه ټول تعلیمي نظام رهبری کړی شي، او هغه د محسنو په ستونزو باندې وپوهېږي، هغه په علمي قدرونو باندې وپوهېږي، او هغه په صحیح ځایونو کې استخدام کړي.
زان تا سڑک زان تا خون زی جوڑ کا وہ چڑو ڈئی اخرا قلم را واخلا و دے نڑی کے زان تا زی جوڑ کا
منن حمزولو چی تاندے چانگی آورے
قلم را واخلا و دے نڑی کے زان تا زی جوڑ کا
دوستانو وای لباران تختیدم تر ناوی لاندې مشپښو افغان ځوانان د واده د لوړ ولور لاسه کورونو بهرنوي هوادونو ته یا په قانوني او یا په غیر قانوني لار پتیخته او څوک د ولور له پیسو سره ډکی منګولي راسته نشول او څوک بیا د سمندرونو د کابان خوراک شول په هوټلونو کې د ودونو دود او په افغانستان کې د بیکاری ستونزه څنګه ورته پوره کړینو همزولو ځینې ځوانان غلاوې جنایي جرمونه جنسي تیری او په نشو روږدي کېدل د همدې ستونزې سرچینه بولي دغه ځوانانو ته غوښ شي
معمولې هوټل کابل کې متسوینو څرو لکه 15 لکه دغه مصرف دی نو خامخا دغه زوم یا هغه کس چې واده کې دغه په غړي کې نور مصرفونه واسي اته خلک په شپږ کال کې او کال کې نس واده کول ودی ته مجبور کیږي چې وطن پرېږدي لرسي نور وطن وته لرسي مزدوري نه وکي او اخته یا مړسي یا اخته لکه لرسي ایران ته پوډر اختصاصي او د کرزي په دوري کې متاسفانه دا ډیر پرمختګ وکړي خدای دې وکړي چې دا دوره د ملي او ایوال په حکومت دا خبر د منځه ولرسي
دا د لامل ګرځیدل چې ډیر ځوانان د واده غد نعمت نه چکوندي لري پاتې دي دا غي اومده لته مده چې پورټلونو کې ودونه کول دا د اغاز چې دی بای ډیر لوړی دي دا علت چې ځوانان چې کوم دي هغه په یعنی ناروا کارون ته مخه کوي او هغه کار ته چې د اخلاق خلاف دی د اسلام خلاف دی هغه ته مخه کوي
ډیر بد کار ده ځکه چې تاسو اکثرا ځوانان ګوري چې خپل تعلیم د خپل هم ولور له لاسه پرېږدي بهرنۍ وادونو تسي نو هغه قانون تصویب نشو نو دغه حکومت نه باید دا په کار دي چې باید دغه قانون عملی کړي
په نظر مې قدر زیات مربوط به دولت نه شي
د وادونو د مصارف او موضوع ما په نظر ډیره د دولت نه بلکې د کورنۍ مربوط ده دوی ته باید په هوای ورکړل سي چې په هوټلونو کې واده کول یا لوړ ولور اخیستل په اسلام کې هم یو ناروا عمل دي ک دولت څه کولای سي نو هغه همدا چې د قانون لاله دي ځینی محدودیتونه وضع کړي
محدود بسازه
په افغانستان کې راغی چې دوه امسایګانو دوه په غربت کې یو امسایې ظریف پات سو بل سبات چې راپاس د میلیونرو نو د لپاره ولور نو فرق وکړه هغه خلک چې بیا نشي کولای پورتل کې وادو کې غواړي چې فساد تا غلا تا د کتلمرو ترسو ځان هغه میلیون سره برابر کړي
ولور خو دغه چې اکثره ډیر ځوانان به ودو ګرځي ولور سیده د ولور مرام ډیر لوړ ده هغه کاشه باید راکوز شي او کوم د لور پلار چې د لغنه د هله کې چې خپل لور باید پیسې خرڅنه کړي او دولت نه دا غواړي چې بس د دې وټلونو د خرچي دی باندې کې
اگر مصارف عروسی و یا امی تویانه و غیره
که دا دی ودونو لور مصارف ولور او په هوټلون کې ودونه لمنځه لاړ شي نو ځوانان به په اسانۍ سره خپل ژوند جوړ کړی شي ځکه چې د دې له امله هم د هلک او هم د جلی کورنۍ لسونځو سره مخ کیږي
ولی هغه قانون په تیرو کلونو کې تصویب نشو دوستانو چې پکې په ودونو کې د کمو مصارف خبره شوی خاغلی تدبیر په دی اړه څوای
امغه خلک چې دغه قانون تصویبیدو ته نه پریدي ام دوی کې لپم دي مشکل کې دا نه وړ دود اصلا دوی راوړې دي نو ځکه تر اوسه پورې دا قانون پاتې دي ولې که پاس هم وې ځین قوانين پاس شو هم دي په غو عمل نه دي شوی خو آینده کې کې د دې لپاره شوکار جوړ کی د دې لپاره جدي څارنه وشي هم د قانون پاس شي دا ډیر پرځه خبره ده
ولې ولې دا سيو شي چې ګلاب ګلاب ځانان مې
دوستانو تان دے سانگے پا ہم دے نوم پا فیس بک ہم مندلے
شے یا پتا تا پاتی چشی یا با ماتا پاتی چشی ولی ولی دا سیوشی
همزولو دا اطلاعات و کلتور وزارت دا زوانان و مینیت پا افغانستان که هغه اداره دا چه دا زوانان و مخو راوڑی او هیلی ور پوری غوطه دی خود تان دی چنگی پا پخوانه و خپروانو که با مولده مینیت دا زوانان و گلی معنی او ریدلی وی چی ویلی دا مینیت یوازی نمایشی کارونو کوی او یوادل خاص و زوانانو تا کار کوی خو ملگرو دا جمهوری اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ورزش په برخه کې د ځوانانو د لاسته راوړنو ل یادونې سره ویلي و چې خاغلی غنی ته وړاندیز کوي چې ځوانانو ته د ځانګړې وزارت جوړ شي په دې اړه هم د ځوانانو نظر پوښتله
ل نوې دولت نمو دغه خواهش ده چې ځوانانو ته یو وزارت جوړ کړي ځکه چې دوی زیاتره به سرنويشت زیاتره ځوانان پاتې کیږي دوی خو تعلیم یافته می باسواد خو دوی د پرکار نه پیدا کیږي باید د ځوانانو لپاره یو وزارت جوړ کړي دا سیم به نه وی چې یو نمایش غونډه چې ځوانانو په نوم جوړ کړي خو هغه کې د چا خبره بوډاګان کار کوي ځوانانو لپاره چې یو ځوان ناسي او نور پکې کار نور ته پیدا کیږي حاصل کړه د ځوانان موینت غوندي
ما خدام پلانای ډاکټر اشرف غنی شنیدم
ما په خپل د ځوانانو په اړه د ډاکټر اشرف غنی پلانونه اوریدل د ځوانانو لپاره ډیر ښه پلانونه لري چې یو هم د ځوانانو لپاره د وزارت جوړول دي ل دې سره به ځوانانو ته ډیر فرصتونه برابر سي توجه به ورته وسی او دوی به وکړي سي چې افغانستان له اوسنی حالت را وباسي
د کړه سپه دوره کې یو ځوانان یو موینیت درلوده کدا غ موینیت د ځوانانو لپاره په وزارت باندې تبدیل سي یعنی د ځوانانو وزارت جوړ سي دا به ډیر ښه خبره وي موینیت خو لږ لږ کارونه وکړل خو ولې د دې لپاره چې ځوانانو ته اساسي کارونه کړي وسی په واقعیت هغه کارونه نه سوادل چې وکی که په وزارت باندې تبدیل سي پراس کې وزیر وسی بیا به ډیر ښه وسی
بسیار معسر بچونه خود بود یو وزارت خالی بچونه باشه
نه به ډیر یو غټور کار وي کچره د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې لاره ځوانان خپل سنځي ورسره شریکی کړي خپل غږ د چارواکو تر غوږونو ورسوي او مشکلات حل شي
ځوانان خو ټولنې راتلونکي هغه تشکیلوي چې و ځوانان چې کوم دي ازون دي ځوانان خپل شومونه روغ دي او باز ډیر نارو کارونه ته مخ کړي ده که دولت دې په اړه معنی یعنی د ځوانانو په حق لمانی ځوانان د فار وزارت جوړ شي د وړي رخوي
د کرزه په دولت کې فقط په نوم باندې امنیت او اما اوس پر اچا استفاده نه لیدلې وزارت شي باید کار وکړي څنګه چې اشرف غنی احمد زوی چې ځوانان ته ډیر توجه کوم خدای وکړي چې دغه خبره په عمل کې پیاده کړي
خودوسانو افغان لیکوال او ژباړن محمد نبی تدبیر وایي چې د پوهنې وزارت د لوړو زده کړو او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یو شمیر نور هغه وزارتونه دي چې ټول په ځلمکیو او ځوانانو پورې اړوند دي دی وایي د یو نوي وزارت پر ځای د ځوانانو یو داسې غیر دولتي سازمان دی وی چې د دولت کارونه وڅاري او ثبات لري پښتنه وکړي شي
نو پیغام د ځوانانو مینات یا وزارت به دوی لپاره بل څه کار وکړي بغیر د دې نه چې هغه څو خپل خپلوان یا څو مطرح خلک کلته مقرر کی خو هم د غزوان د شمارف نه فارغي پهنی وزارت ورته کار کی لوړو زکړو وزارت ورته کار کی پونتونو نه فارغي یا کار او ټولنیز چارو وزارت لرو چې دوی ورته کار پیدا کړي د دې په ځای کې د ځوانانو صنفي اتحادیې قوی شي چې په دولت فشار راوړي چې د معرف سیستم ورته جوړ کی هر کال کتابونه چاپيږي بیا هم غلط هر کال استادان روزل کیږي ولی هغه روزون کې په دغه میتود نه پويږي ځکه د یو بل چانه مطلق را کاپي شوی وي همدغه سید لوړ د کړو وزارت هیڅ سرځبی نه کیږي چې دوی د کوم تخنیک کوم میتود نه کار اخلي ولی نه نوې کوي د وزارت په ځای د ځوانان د لپاره د دوی د حقوقو د غښتونی وي اتحاد اقلن ولی موینت خو به نشکوي چې په نور وزارتونو باندې دوی فشار راوړي نور ځکه هغه یو دولتي ارګان دی یو دولتي ارګان په بل څه هغه کار څو خپل حدود لري د حکومت څارنو کې په حکومت انتقادونو کې نو بیا به حکومت خپل کارونو ته دولت خپل کارونو ته متوجي شي
همزولو دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com کچېره غواړې موږ ته برښنا لیک راولېږې نو پته ده shafaq@rferl.org د خدای په امان نظام اسلام قانون مقرآن ذکر
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
درنو اوردونکو سلامونه می ومنئ په دې خبرونه کې لورته د واده پر مهال د جیز د دوت او لدی عمل خځو او د هغوی کورنۍ ته د راولاړو ستونزو په اړه خبرې کوو قدرمن دوستانو جیس د نوی ژوند د پایل لپاره د ضروری وسایلو پیسو سرو زرو یا جایدات برابرول ته وی چې معمولا لواده ورسته په ومه یا تخجمه کې پلارګنی لخپل واسي او توان سره برابر لورته د سوغات په بڼه ورکوي نو به ته د جیس ورکول ډیر پخوانی دود پاتې شوی دی. خو نن سبا لکه څنګه چې د کوژدې واده نور دودونه درانه او ملامتونکي شوي دي، دغسې د جیز د ورکړې دود هم ناوړه بڼه غوره کړې ده. ښځو او د هغوی کورنیو ته لوی سرخوږی پیدا کړی. لومړی راځئ له دوو ښځو نه واورو چې د دوی په وخت کې جیز څنګه وو او کوم شیان پکې اخیستل کېدل.
چې یو کال مې د غټېدو شوی و کنه، او سپین ګیري لی ورکړی وم، او هغې چې واده شوم بن مې هم وکالې چې او جوړه جامه هم دغسې وه چې لاوله چې واده شول. یو قناوي زمیرات پخوانی پروخي مسان پورتګو ایوه لونګی وه، وریښمنو لونګی وه ایوه، هغې کې واده شو. بیا سبا له بل جوړ نه وو چې ما اغوستي وې، فکر دې شو. بس هغې کې واده شو. بیا د خیره سره سړی هم لاړ، نور چیټانې راوړه، هغې نه م جامې وکړې، هغه هم واغوستلې. پلار مې چې هم راله نه دي ساس کوي، هغه سوری مشکنه هغه پولې مې خټې چې هغې هم لاړه نه دېکړه، دغسې وښکلې یې مرو کور هغې چې خوړلي و خوړلي و څلوېښ زره روپۍ په حساب کړه زیب کښې ورکړه. دغه خبره نور نه څه منشته. راغی وو، هغې هر څه وو، جوړې هم وه، جامې هم وه، د خوسپین مو هغې وخت کې خوسپینو د بنګلو پورې دا خبره د مزنجیرو پورې روپیو پورې ټکوالې بې، او بستره به ور خامتا کول، سړي به پشا کړې وه او ډوړۍ به ورپسې وه. بس مونږ هیڅ هم نه، مونږ سپېره وطن و، سپېره تندې وو.
خپل د ماما زوی مې وو، څه مې ماما کور را ته کړي وو، څه مې ورور کړي وو، ښځې جوړه هر شی را ته کړي وو. پخوا یې مونږ رواج وو، ټیکه به یې ورته دي، ټیکه غوږوالۍ ګوته دا یې را ته کړي وو، ښه چارګل یې را ته کړی وو، هغه ښه ښایسته بستره یې را ته کړی وو. هغه وخت کښې لا د بسترې داسې رواج هم نه وو، ما ته یې ډېره ښه بستر ښه روجۍ را ته کړی وو، ښه روی کش یې را ته کړی وو. ته ښه اته نهه جوړه کالي مې وو، څاپلۍ او بوټان پڼې رواج وې، ښه افغاني کالي را ته کړي وو، چرمي او پاولي پې ټکوالي وو، اصیلې لونګۍ وې پخوا هغه را ته سره اخیستې وه. خاوند ته مې خولۍ په ګوتو کړې وه ډېره ښایسته، او دا د سر بکسي مې کړې وې، لیوره ته مې دسمال کړی و، دا ږیره به یې جوړوله. ښه دسمالونه مې کوم دېرش دسماله مې کړي وو، دسترخانونه مې کړي وو درې دانې، په لاس مې کړي وو، ټول خامک مې په لاس کړی وو.
لکه څنګه مو چې واورېدل، پخوا په جیز کې یوازې څو جوړه جامې، یوه بستره، کردار چې نجونو به په خپل لاس کاوه، او څه نه څه د سپینو زرو ګڼه وه. خو اوس د ګڼو خلکو په نظر دغه څه ډېر زیات شوي دي.
اوس ښه د سرو غاړه کوي رواج ده، ښې غوږوالۍ رواج دي، ګوتې رواج دي، دا ټیکه رواج ده، جامې ډېرې رواج دي، اوس ښې ښې اخلي. او دا بستره یوه جلۍ ته ښه بستره کوي، او څلور توشکه داسې د ناستې کوي، ښه قالینه ورته اخلي. اوس یخچال او چې لري د کالینځلو ماشین او دغه تلویزیون دا چې اوس رواج کوي، مونږ وخت کښې دا نه وو، دا تخجمې پورې دي ښي. بعضې خلک چې تخجمې نه کوي، یا لري چېرته دي، هغې بیا د ډولۍ چې جلۍ وسو باسي، دې وخت کښې ښي یوه ښځه جیګه سي، او دا کالي راخلي ښي، دا یې دېګی ده، او دا یې کاسي دي، او دا یې قاشغه ده، او دا یې د سرو غاړه کوي ده، او دا یې غوږوالۍ دي، او دا یې دي، دا یې ښي ښي یوه پله بله ښځه ناسته یا یې خري کټ کې یا چشکې ډېری کوي یا څه.
پخوا به نجونو له پیغلتوبه د جیز لپاره کردار کوه، یعنی ځینې ټټرونه، دسمالونه، بوختۍ او داسې نور شیان به خمک کول چې تر اوسه هم په لرو پرتو سیمو کې دا کار کېږي. خو په ښارونو کې یوازې د دغو شیانو لپاره د جلۍ کورنۍ زیاتې پیسې لګوي. د بغزنانه د لاسي کارونو یوه جوړونکې پښتنه چې د جیز سیټونه برابروي وایي:
ما ته څه فرمایش دازي ډېر د جیز، مثلا سر تختي دازي، سر میزي دازي، دیشکلي دازي، او د دیشي پوښ دازي، یخنونه دازي، د ښځو دغه کوتنۍ دازي، پنځه دېرش ټوټې مسه، پنځه لس مسه، پنځه اویا مسه، بیا دغه ورته تمامېږي، پنځه اویا تکې ورته، پنځه څلوېښت زره دونه دسمالونه یې سل دانې، دانو سل دانې یو یو ګل اچوي، بیا دا چار طرف زیګزال کو، په رنګه سنډو، په رنګه یې وګنډو. دونه دسمالونه څه کوي وایي؟ دا د موږ رواج ده، دغه خلکو ته ورکوو.
کله نا کله د هلک کورنۍ له ناوې نه تمه لري چې داسې کور له ځان سره راوړي چې تر اوسه چا نه وي راوړی، او که داسې نه وي نو ناوې ته پیغورونه ورکوي، او حتی خبر تاوتریخوالی پوری رسیږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه د همداسې کورنیو کیسه کوي:
زمونږ د لرې خپلوانو راتلل، نو د جنۍ پلار ورته کم جیزه اخیستې او پیسې نه وې اخیستې، او دا شین ورته کم اخیستې، چې کله لکه دا جنۍ بیا کور ته لاړل، نو د خسرګنۍ کور ته همدا چې بس واده دویمه درېیمه ورځ شوې وه، دې ته تانۍ هم ورته ورکوله، وهل ټکول، حتی تر دې پورې خبر رسېدلې چې سوزا غزولې هم و تیلې پیړولې چې څنګه د کم جیز راوړې دی. څنګه
په افغانستان کې ډیر خلک بي وسلې دي چې ان یوې مړې ډوډۍ ته حیران وي. د خور لور جیز او جوړه خو پر ځای پرېږده، خو ځینې وخت همداسې کورنۍ هم چې خور لور یې له تاوتریخوالي سره مخ نشي پورته غاړه ږدي او لور ته جیز برابروي. د کندهار اوسیدونکي لیما چې څه موده وړاندې واده شوې وایي له دې ویرې چې څوک پیغور ورنه کړي یا خبرې پسې ونه کړي هڅه یې کړې چې ښه جیز جوړه برابر کړي.
ځینې کورنیانی دي داسې مفکورې لري که یو نسې تر باندې خبرې کوي چې ارزښ یې نه درلوده خپل مور پلار ته دا پیغور تر څو چې د نجلۍ سته او د جې سره دا پیغور سته. نو جېز ما هم وړی و دادی، زما په جېز کې جېز جوړې کالي وه، یو سیټ زر وه، پوشپړ دانې بنګړي وه، یخچال و، مایکروویف و، لوښي وه، جاروي برقي و، دیګونه و، شان و، نور د اشپزخانې وسایل، کاشو پنجې و، زوم دپاره شان، لکه د رایش سامان ډېر، دا شان ډېر و. نو او دا شان مو په دې خاطر تیار کرچی مجب بریدل، یعنی دس نس چی اورز دا خوش دوی دا فامیلی سره کم خبره واورو. نو په دې خاطر هم زما پلان هم زما مور دا تلاش وکړي چې ودا ژوند کم کم بوت نه کده یو چاله چې مثلا جز جز راوړي په ډیر غټ نوم یادیږي. نو بیا خوش یم ډیر په افتخار په اخر کې وایي چې و یعنی کور دی ودا او که یو څلر شي نو خوش یم نکی اصحاب یم نکی سره جوړ نه یا خپلوان یم سره ولا پس پسک سره کیږي په نو په دې خاطر مجب نو ویل ودا چې دس
ځینې کورنۍ بیا د خپلو شتو ننداره خور لور ته د زیات جیز په جوړولو ښیي او په دې ډول نورې ښځې او نجونې چې بې وزله دي تحقیروي. یا ځینې خلک خپلو ګورګانو ته د جیز د زیاتوالي او کموالي په تناسب درناوی کوي. د ننګرهار یوه اوسیدونکې دغه ډول چلند ناسم بولي.
که خرابه کورنۍ وایي چې ما ته یو ته چیانی دي درکړي چې سپیره رالېږلې چې دا رالېږلې نه دا ډېر بد کار ده، دا ډېر خراب کار ده، هغه به نه یې راوړي څو بیا وسه لري څو بیا نه لري وي هغه به څه کیه کاڼي کوځي. اوس هغه بله ورځې دلته چې مونږ خپله ده هغه واده شوه، اوس هغه بله ورځې دا جلۍ معلم هم ده په داسې رقم کور یې ورکړم دېږي بخارا دی جالۍ پورې ورته چین دي او نور خو څه کوي څه کوي چې دا د کوفتې ماشین ده او دا د دغه یو دوی راوسي چې هغې یو دغو خبره بنګړی هم دوار کړي هغه وجدي یو قدر ده هیڅ قدر کې به فرق نه در اغله خخ زده خو اخي خساره ده خو یغي بل روز دي بنه لرو بعد دې سیم دي بعد هغه سیم دي باید چې موږ دا فکر وکړو چې ونه بینو هغه بنه لري هغه بلري چې براوا نه دي بنه اخلي شو بغریبي او شو بلري ور کوي ده.
ګڼې کورنۍ بیا داسې هم شته چې لور ته د جیز د جوړولو لپاره د هلک له کورنۍ پیسې اخلي چې دې ته دو طرفه جیز وي، لور ته کور جامه پرې برابروي او له خپلو سره بې ځایه سیالي کوي. د کابل اوسیدونکي برېښنا وایي چې دا هم د هلک په کورنۍ چې د واده او کوژدې درانده لګښتونه هم ور په غاړه وي لوی بار دی.
دا ډېر یو ناوړه رواج دی چې یو چانه پیسې واخله په نوم د ولور ورته وایي ځکه چې زه د خپله خور یا لور ستا کور ته دروادوم نو زه ورته بیا سامان الاته خپل د کور درال چې هغه کورنۍ کې د شورتي ضرورت هم ونه لري. په هر کور کې نن ورځ وسایل دومره زیات دي چې حتی ځایږي نه، لیکن دا لکه یو تحمیلي غوندې یو شی کېږي کورنۍ ته. نو که چیرې دوی رواداري لري کېدی شي چې د خپل ځان یې ورته واخلي، که نه لري نو تحمیلي باید یو نفر نه پیسې واخلي او بیا هغه بیرته د تجهیز اخلي د جیز په نوم باندې. یا اکثرا خاطه وایي ما خپله خور لور داسې واده کړه چې لکه مې دومره پیسې اخیستې وي مثلا د هلک د کورنۍ نه، نو همدومره مې بیرته وسایل ورته واخیستل درال چې څه ضرورت دی. نه داس کورنۍ شته چې هغه به حتی د یو جوړه جامو پیسې به ونه لري چې وایخلي دا به مجبور وي چې قرض به کوي د یو چانه به پیسې غواړي ځکه چې دغه دود به رسم به په ځای کوي. په دې خاطر چې بیا وروسته د لور هغه کور ته ځي یا خور هغه کور ته چې ځي هغې قدر وشي. اصلا دغه وسایل هېڅ معنا نه لري. څه معنا لري؟ هغه څوک چې ضرورت لري په هغه کور کې حتما هغه د خپل ضرورت وړ شیان اخلي.
برېښنا له توان نه پورته جیز برابرولو ته د هلک کور مجبورول یا د سیالۍ لپاره داسې جیز برابرول چې ځینې وسایل ښایي د ژوند تر پایه په کار نشي اسراف بولي.
ما یو نجلۍ ولیدله سل جوړه کالي. سل جوړه کالي دا بیخي غیر منطقي خبره ده او دا نه یوازې ده چې یو ډیر ناوړه دود دی، دا یو اسراف دی. اسلام کې ویل شوي درې جوړه کالي چې دوه جوړه جوړپري مینځي یو جوړ واغوندي او یو جوړې دی دپاره چې یو چیرته کوم وخت ځي. لیکن نن ورځ وګورئ یو نجلۍ ته سل جوړه کالي، سل جوړه کالي به دا څنګه واغوندي؟ دغه موډ هم تیریږي. نو دا یو اسراف دی. هغه کسان چې کیدی شي هېڅ کالي ونه لري چې واغوندي چیرته، یعنې د دې په ځای باندې کیدی شي چاته خیرات ورکی کی دې شي چې یو چا سره مرسته وکړي په واسطه دې چې دومره پیسې لګښتونه کوي. نو که چیرې دغه دود د منځ لاړ شي نو تبن چې همدغه ناوې یا دغه نجلۍ دغه خلک به هم روح نه آرام وي او په سوکالۍ او آرامۍ کې به ژوند کې هر څوک وکوي شي اته واده وکړي. اکثرا زموږ ځوانان چې ګوري نن چې دوی نشي کولی واده وکړي صرف دغه مصارف او د لحاظ دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش جیز د پرګنې لخوا لور ته یو سوغات ګڼي او د دې سوغات په لږ او ډیر والی کې له ناوې سره بد سلوک د اسلام له نظره ناوړه او ناروا عمل ګڼي.
د اسلام له نظره د ازدواج په پروسه کې درې ډوله مصارف مشروع دي. یو د مهر موضوع، بله دغه د واده د جوړونه ده یا غش محفل نه جوړیږي، او درېیمه هم د جیزه موضوع د جهیزیه صورت وي. موږ په ټولنه کې له بده مرغه دا اوس کاملا بله بڼه ځان ته غوره کړی. همدا د هلک د لور نه اخیستل کېږي، وروسته بیا نجلۍ ته دوباره ورکول کېږي. په دې شکل سره اساسا په اسلامي شریعت کې نه ده، اصلا د نجلۍ د دوستانو د کورنۍ له خوا نه کومه لورینه چې ورسره کېږي یو تحفه ده، حکم مستحب ده، فرض واجب ضروری کار نه ده. هر څوک د اقتصادي توان مطابق څومره چې ښېګڼه له خپل خور و لور سره نه کولی شي دا د سره وکړي. نو په ده باندې چې هغه په د خسر په کورنۍ کې چې رټل کېږي او هغه ورباندې تاییدېږي، هغه باندې تاوتریخوالی عملېږي، دا ټول غیر شرعي نه خبرې دي او اسلام د سره موافق نه ده.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.